درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لاس ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهویشتمې تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلي، 450 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریب زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتو خبرداري ورکړې ده. د سیلونو په اړه په یو تازه را رسیدلې خبر کې ویل شوی چې د پروان ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین 2 بجې د سیل د جاری کېدو له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړي، ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونی ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسالو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. په عین حال کې شاغلی بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمه ایزو اندیښنو په اړه خبرې کړې دي. بلینکن ندی ویلي چې دا اندیښنې کومې دي، خو له دې مخکې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغې کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې کښلي په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نور مسئلو په اړه خبرې کړې دي. شاغلی سینیرلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي هینا رباني کار سره هم د افغانستان پر مسئلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلې اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابت وساتي. د اوکراین د غنمو د موافقې له لغوه کېدو وروسته دا لومړی زل دی چې دا وزیران غونډه کوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان د بندرونو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورستې ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستانی مشرانو سره خبرې کړي. دلیل یې څه کېدای شي؟
طبیعتاً چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک غوښتنه به کړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتونو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر ونه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانه ما ماته د سیوغه کوشي چې نه ګټه یاد شي بل خوري ورته وای دی اړه یاډندې
دا به هم درته وای چې ټویټر له پرونه خپل لوګو بدل کړی ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کوي.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحث و. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه یې هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو نه دي ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستاني ولس د ترهګریزو بریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلې، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخېدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مخته بیوله، یو یې جنگ د تروریزم په مقابل کې و، بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې و. هغه د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شوه او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتا چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کې او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي، هغه هم مهمه ده چون طالبان په افغانستان کې امنیت راوسته مګم ثبات نه دی راوسته. ثبات خو هغه چې د افغانستان ټول خلک په خپل خوښه او نظام جوړ کړي او هغه ټول ته د قبول نظام وي، هغه ته حالت نشته په تاسف سره.
د ترهګرۍ او اورپکي فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریزونه اوس سره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان بیا دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په حصه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القاعده
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یوه فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې داسې وي چې طالبانو به کړې وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي، او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې. مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي، خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی، له دې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبې په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللې دي. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدې چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک له اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي بستونو کې ګماري، او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړونکو وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د هغه په خبره دا اونیزې ناستې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعامل لاره پرانیزي. مکال سره له دې چې د دغو سفرونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په خپل لیک کې ویلي دي هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه د القاعده فعال ملاتړي او د ښځو اقلیتونو په وړاندې د دوی بېرحمانه ظلمونه ستر لاملونه کیدای شي. موږ دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره هم شریکه کړي. د دوی ویاند ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ظلم د امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
ډېره مننه خاطر پردیس. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دوامداره اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یاسف علي دورانای وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلدی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت ته رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. یاسف دورانی د جولای په 15مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شوی او پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهار سره هم لیدلی او په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامداره اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکی تر پاکستان مخکې ایران ته تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې وې. پاکستاني چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت تر رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستاني طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره یې اقدام نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا دا اداره کړې وه او ویلي وو چې پاکستان اسناد لري له دوی سره د شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي. مننه.
مننه کورودان. و موریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم یو نړیواله موضوع. د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. په عین حال کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکلوروي.
د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر نن د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې اوکراین باید وکولای شي نړیوالو بازارونو ته د خپل غلې صادرات واستوي. د برتانیا د صدر اعظم د دفتر ویان نن په یو خبر پانه کې ویل چې ریشی سوناک او ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې په خپلو ټلیفوني خبرو کې وکړي. په خبر پانه کې د ښاغلي سوناک له قوله راغلي دي چې وایي برتانیا له ترکیې سره ګډ کار کوي څو د اوکراین د غلې د صادراتو تړون احیا شي. خغلی سوناک ویلی برتانیا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهی مشر په توګه له خپل رول څخه ګټه واخلي او خپل هڅو ته به دوام ورکړي څو روسیا د خپل چلند په خاطر وغندي. خبر پنه زیاتوي چې روسیا په زیاتیدونکي ډول ګوري څو هغه تجارتي بیړۍ په نخښه کړي چې د تور سمندرګي لاره غله لګدوي. بیان یادونه کوي چې برتانیا له خپل متحدانو سره په ګډه هلته وضعیت په احتیاط سره څاري. د خبر پانې لمخې سوناک هم دراز زلنسکی ته ویلي دي چې د اوکراین پر اودیسه خر د روسیې د وروستیو حملو په نتیجه کې دورانه یو لواجه سخت خوشینه شوی. خبر پانه د سوناک له قوله زیاتوي چې برتانیا به د نورو مهماتو او توغندیو په استولو سره د اوکراین د هوایی مدافع او توپچی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیا تیره اونۍ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه ووته. په همدې حال کې نن د اروپایي ټولنې د کرنې وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوي دي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له لغوه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې دا وزیران غونډه کوي. د تړون هغو کښتیو ته چې د اوکراین له بندرونو څخه یې نورې نړۍ ته د غلې دانې صادرات لیږدول د خوندي تګ راتګ اجازه ورکوله. همداراز په یو جلا تړون کې د روسیې د غذایي موادو او سرې محصولاتو ته هم له دې لارې د تګ راتګ اجازه ورکول کېده. په غونډه کې د جرمني د کرنې وزیر جیم اوزدیمیر وویل چې د اوکراین غله په تړلو کانتینرونو کې د بالتیک د حوزې هیوادونو ته استول کېدای شي څو له هغه ځایه بیا نورې نړۍ ته ولېږدول شي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان، ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه. دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړ شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقه له پاکستان او تودو اوبو سره د وصلېدو په فکر کې دی. د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه. لدې یو کال وروسته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژې موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي. خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډېده. یو دلیل یې دا و چې د 2020 په اگست کې طالبان واک ته ورسېدل. د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا او منځنۍ آسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي، ځکه چې دا پروژه منځنۍ آسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده. هغه سیلونه چې له کبله د ورځپاڼې تر خپرېدو پورې د یو دېرش تنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپي کېدا تایید شوي وه. انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پېښ کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بېوزلي په بېساري ډول زیاته شوې ده، دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي. راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده. تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سرو مال ډېر تاوانونه یې واړول. په کونړ کې معلولان وایي د کورنیو په منځ کې او د غراس د ټولنې د ځینو کسانو له لوري ورته د ګوټ شل شوټ ړوند او نورو ناهیلي کوونکو نومونو اخیستو په تنګ کړي دي. نه په کور کلی کې ګرځېدای شي او نه چیرته په غم شادۍ کې ګډون کولای شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان، ځوانان او عمر خوړلي له خپلو خوږو اندامونو بې برخې کړي او اوس لستون زودک د معلولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پرېږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولۍ ولګېده او پکې خپله خې پخه بایلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې ماماته د سیوغه کوشش چې نه ګډه یا د سی بل خوري ورته وي بیړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کیږي او بس د دې خبره مو په حاوی وچاتو تک چې تاسو په سپور نوم نه نارسته کیږي مالونو ته دا مو هلکو پسترګه وکړه.
دا یوازې لاله نه ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې را بیا له هغه وړاندې خپل په خ بیللې وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کې دون کې ناسم چلن پتنګ کړی ده. په بیان چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندې او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوچل روانې کې په سرګ روانې خلک ورته ول غړ کې غک چیا ګوري ته یو روز لاړه کبلز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپه کې هغه غړ لري چوچې زلار شو چې د کینې خود دې خبر لخاطر نتلې شي او نه کنا شي. هر سړی بیا د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مولول ما سبا دغه بچا مولول کی بیا موږ څه بیا خبره بیا زیږه بیا ته مولول باندې ول شي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهې لخواوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناور دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته ام پوهاوی وکړي سو دوی لیا دو کړهون کو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وای اسلام خپل پیروانو ته له معلول او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید دغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټویټر مشهور نهخه آسماني رنگ مرغی په ایکس بدله شو. د ټویټر شرکت چیشتن ایلن ماسک او د دې ادارې اجرایی رئیس یا کارینو د دوشنبه پرز د ټویټر نوی لوګو معرفي کړه. تفصیل ملالی بشیر اوروي.
د ټویټر چیشتن ایلان ماسک او اجرایی رئیس لیندا یا کارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه پرز د ټویټر نوی لوګو اعلان کړه. د آسماني رنگ مرغی ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یا کارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوي لوګو سره په خپاره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته فایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په فایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغی لیدل کېده. خود ایلان ماسک او میرمن یا کارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل شو. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول شو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنګ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو ده خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنګ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي، د کاروبار لپاره خطرناکه ثابتېدای سي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یوه هرکاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.